دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوی ز بوریوال کاکړ مو د دی اونۍ د کرشي پر غاړه خبرونه کوي. هر کله کوم د دی اونۍ په خبرونه کې د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال ژباړن شاعر او سیاسي فعال ډاکټر خالق زیار پر ادبي او سیاسي هلو ځلو خبرې کوو. پر دې موضوع به د هغه سره نږدې پاتې سوي میلمانه را سره ګډون کوي. خو تر هر څه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام راړوم چې فرخنده اسد وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې د شمالي وزیرستان د ډانډي در پخیلو سیدونکې وای په سیمه کې لا هم د دوی کورونا اړنګيږي او خپل سیمو ته د بیرته تګ غوښتنه کوي. پولیس چارواکي وای په ټوبه ټاکسینګ کې د زهریلا او شراب وسکرو له وجې د شلو زیات کسان مړه شوي دي. او د روس دفاع وزارت نن ویلي د هغې الوتکې بلیک باکس یې موندلی چې د تیر اتوار په ورځ غورځېدلې وه. په دغه الوتکه کې 92 کسان سپاره وو. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د ډانډي در پخیلو ولس حکومت نه خپل سیمو ته زر تر زره د ستنېدو غوښتنه کوي. تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې سیمې یو مشر په دې اړه وویل،
نه را دا مهرباني وشي چې دا تیری نه ځان ړنګېږي. میر چې د کیم بقیې خلک پوتې دي، زپرټاون ده، مچس دي، ډانډې در پخیل دي، دې ته زر واپسي وشي. او چې څه وکړل هغه کړي دي، نه را دا کیری نه ړنګوي.
ځای ولس تاتور لګوي چې د دوی بیا ودان شوي کورونه دوباره ړنګول کیږي. خو پولیټیکل انتظامی او پوځي چارواکو دا تورونه رد کړي دي. حکومت او د پاکستان پوځ دا دعوه کړې وه چې د شمالي وزیرستان تر څنګ د ټولو قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلک به د دې کال تر پای خپلو سیمو ته استانه کړل شي. بل خوا د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي آفتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای ویان عادل ظهور نن مشال ریډیو ته ویلي، خاوشا 6000 کورنۍ لا هم نه دي استنی شوی. د ټوبه ټاکسینګ پولیس وایي چې تیر ورځ په یاد سیمه کې د زهریلا شراب وسکلو له وجې د مړو شمیره د شلو نه اوړېدلې ده. خو ای پی خبري اجانس د چارواکو په حواله دا شمیره سلی رښت ښایي. په مړو شوو کسانو کې 2 عیسویان او 2 مسلمانان دي. د ځایي پولیسو تر مخه د ټوبه ټاکسینګ په مبارک آباد کالونۍ کې د کرسمس په موقع د زهریلا شراب وسکلو له وجې لږ تر لږه 6 کسان ناروغه شي وو چې پکې د ګڼو تعلق د عیسوي ټولنې سره. دغه کسان د درملنې لپاره د ټوبه ټاکسینګ ډی ایچ کیو هسپتال او ځینې د فیصل آباد الایډ روغتون ته رسول شوي دي. نن په ماسکو کې د پاکستان، چین او روس چارواکي د افغانستان په اړه خبرې کوي. افغان چارواکو دا غونډه د دوی په هیواد کې لاسوهنه بللې. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي چارو سلاکار اکرم خپلواک نن مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستان، روس او چین باید د نورو ډلو پر ځای د افغان حکومت سره اړیکې وپالي. اکرم خپلواک وایي،
بیل شکه چې د سیمې هوادونو خپل ترجیحات لري او خپل ملي ګټې لري. پاکستان د خپل ملي ګټو څخه نه تیریږي او د پاکستان ملي ګټې په دې کې دي چې افغانان په بل سره په جنگ واچوي، د روس او طالبانو اهداف سره مقایسه کوي. ډیر زیات تفاوت ده. پاکستان نه موږ د طالبانو مذاکراتو میسه در وصل تقاضا نه لرو، بلکې د پاکستان سره د یو سری مداخلې بندولو لپاره د دوه مستقر دولتو په توګه باید د افغانستان او د پاکستان کشاله او مشکل حل شي.
دا په داسې حال کې دا چې د وروستیو کې روسي چارواکو طالبانو سره د رابطو کولو خبر ورکړی وو. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا تیره ورځ امریکا غږ راډیو ته ویلي چې دا غیر رسمي خبرې د سیمې د حالاتو د څېړلو لپاره ضروري دي. افغان حکومت د سولې ممکنه تړون لپاره د پګواش په نامه یوې ادارې هغه طرحه رد کړې چې پکې د وسلوالو طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې لپاره 19 نکات وړاندې شوې دي. د افغان ولسمشر د سیاسي چارو سلاکار اکرم خپلواک نن مشال رادیو ته وویل چې دوی د غیر سرکاري ادارو د منځګړتو پر ځای طالبانو سره نیخ په نیغه خبرې کول غوره بولي. او که طالبان روغه جوړه غواړي نو افغان چارواکو سره د کینی په ځانګړي ډول مشال رادیو ته رسېدي رسیدلی دغه طرحه یا پروپوزل کې د نورو ټکو ترڅنګ د هم بل شوی چې د دې تړون تر لاسلیکول وروسته سمدستي د وربند وشي. تر تړون درې کال وروسته باید بهرني ځواکونه وځي او یو کال وروسته د افغانستان په آئین کې بدلون وشي. همداراز ویل شوی چې پر طالبانو د بندیزونه لري شي او جنگیالي د افغان امنیتي ځواکونو کې شامل کړ شي. پګواش وایي دا طرحه افغانانو سره تر سلا مشورې وروسته جوړه کړي. د طالبانو د قطر د دفتر یو چارواکي مشال ریډیو سره خبرو کې دا طرحه تایید کړه او د خبرو لپاره یو بنیاد وباله. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د روس دفاع وزارت وایي دوی د هغه جاز بلیک باکس موندلی دی چې د دسمبر په 15مه نیټه د تور سمندر د ساحلي ښار سوچي سره وغورځېدو. په دغه الوتکه کې 290 کسان سپاره وو چې ټول مړه شوي دي. دغه وزارت په یو بیان کې نن د نهې په ورځ ویلي چې د الوتکه بلیک باکس یې په ښه حالت کې موندلی او دغه بعد د پلټنو لپاره د ماسکو د هوایي ځواک څېړنې مرکز ادارې ته لیگل کیږي. د روس دغه پوځي الوتکه چې شام ته روانه وه په سوچي ښار کې د الوت لږ سات وروسته وغورځېده چې په کې ټول سپاره کسان وژل شول. پرون په روس کې ماتم اعلان شوی و. روسي چارواکي وایي لا هم دغه الوتکې د لوېدو د پیښې پلټنې کوي. په دغه الوتکه کې زیاتره کسان د روسي پوځ د موسیقۍ څانګې کارکوونکي وو چې په شام کې د روسي ځواکونو لپاره د نوي کال په مناسبت د موسیقۍ یو پروګرام ته روان وو. د مکسیکو انټرجټ هوایی شرکت پرون د ګل پورزو ویل چې د روس جوړ شوی سوپر جټ اصلو الوتکو د ضروری حفاظتي کتنې په خاطر یې یو شمیر الوتنې یا فلایټس ځنډولې دي. روسي چارواکو د دسمبر په 23مه وروسته له هغې دا وویل چې د سوخوی په نوم په یوې الوتکې کې درزونه وموندل شول. د مکسیکو انټرجټ دا وخت روس دا ډول څه باندې 40 الوتکې لري او د مکسیکو د مصرفونکو د خوندیتوب اداره وای لګ تر لګه 15 فلایټس او سناسه شپږ سوا اتیا مسافر د دغه ځن له وجې متاثر شوي دي. او اوس هم د کرنسی وبی او موسم حال د احمد الله ناورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 103 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 103 روپۍ څلوېښت پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 102 روپۍ او 102 روپۍ څلوېښت پیسې. یو پاون 101.5 روپۍ اتیا پیسې او 102.5 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 55 پیسې او 9 روپۍ 70 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 60 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ 1 روپۍ 8.5 پیسې او 1 روپۍ 60 پیسې. او 306 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخستی کیږي او 303 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 24، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټی گریډ وي.
د کرخي پغاړه
د کرشه پرغاړه
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. د کرشي پرغاړه دیونی خبرونه کې موزه بوريوال کاکړ هر کلی کوم په دې له چروغ جوړ او خوشاله بیاست. لکه څنګه چې تر خبرونو وړاندې هم ما تاسو ته وویل چې په دې خبرونه کې د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال، ژباړن، شاعر او سیاسي فعال ډاکټر خالق زیار پر ادبی او سیاسي هلو ځلو خبرې کوو. په دې خبرونه کې درې میلمانه مرابللی دي چې ډاکټر سید عالم مسعود صاحب، اکبر سیال صاحب او طاهر ځلان صاحب دي. دوی سره به د ډاکټر خالق زیار پر ادبی هلو ځلو، همدغسې پر سیاسي اړخ باندې خبرې کوو. ډاکټر سید عالم مسعود صاحب، زموږ غوړې تاسو یا سره سره؟
بالکل جی، بالکل جی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې وخت مو راوېسته. اکبر سیال صاحب، تاسو زموږ غوړې؟ مننه. طاهر ځلان، زما په خیال چې تر اوسه پر ټلیفون نه دی راغلی، که راغلی و لاین یې کته سوی دی، هغه سره به بیا هڅه وکړو چې په دې خپرونه کې را سره برخه واخلي. طاهر ځلان صاحب، زموږ غږ اورئ؟ هلو طاهر ځلان صاحب، زموږ غږ اورئ تاسو؟
بوریوال صاحب سلام تاسو ته، د مشال ډیو قدرمنو اوریدونکو ټولو میلمنو ته هم
ډیره مننه. خوشاله اوسئ، ژوندی اوسئ. رازو د خبرونی فایل ته اکبر سیال صاحب چونکه تاسو کلیوال غوند دی ډیر نږدې ور سره پاته سی یاست لتاسو خبې فایل کو چې لمړی دغه ادبی حالی زلی او سیاسي ژوند باندې بروست خبري وکړو که تاسو د یو ملګری په سغل تشریح کی څه ویل غواړی هغه تاسو سره نسته اوس
دا څه د ګرانه چې اروخه د ډاکټر خالق زیار په کال 1955 کې د ملکنډ ایجنسی په یو بنډ نما کلي سیدرا جوړ کې پیدا شو او پرون په شپږم دسمبر 2014 خاورو ته وسپارلې شي د 60 کالو په عمر کې د ډاکټر خالق زیار د بابا نوم ساد ملک او ساد ملک د ملکن ایجنسی د سمرا نه ډېر لوی یاد او سر سره او ډېر نوموړی او پیاوړی شخصیت ډاکټر صاحب پنځه ورونه دي او درې خویندې دي او دا وخت د ډاکټر صاحب دوه زامن او یو لور ده یو زوی هغه ډاکټر دی بل زوی انجینیر دی او یو لور یې اوس د پېښور پوهنتون نه په انګریزي ادبیاتو کې ماستر کړی دی ډاکټر صاحب د ایډورډ کالج پېښور نه خپلې تعلیمي سلسلې شروع کړې وې او په کال 1980 کې افغانستان ته لاړ او په کال 1982 کې پښتونخوا ته راستون شه د هغه ځینه ایم ډي وکړه ډاکټر شه او بیا دغه شان هغه د ډاکټر صاحب د پیشې د لحاظه د انسانانو د رنځونو ډاکټر هم و نو ډاکټر صاحب د یو ملګري په حواله د یو دوست په حواله یو ډېر خوږمن سړی و یو ډېر جیدار جاندار او ژوندي سړی و او یارانو دوستانو ورک مین سړی و او انتهایی د مینې او خلوص نه ډک سړی و پرون هغه موږ خاورو ته سپاره نو د زرګونو خلکو په موجودګۍ کې ما په ژوند کې دومره لویه جنازه د چا مفکر د چا لیکوال د چا شاعر نه ده لیدلې څومره چې د ډاکټر خالق زیار وه په دومره لویه پیمانه د ژوند د بېلابېلو طبقو خلکو په کې ګډون کړی و چې په هغې کې لیکوالان هم و په هغې کې سیاسي خلک سماجي خلک او د ژوند د نورو شعبو سره تړلي خلک هغوی راغلي وو او د ډېرو زیاتو اوښکو سلګو او جړاګانو سره ډاکټر صاحب د دې فاني دنیا نه هغه ابدي دنیا ته رخصت کړ
مننه سیال صاحب مننه سیال صاحب ډیر په تفصیل متاسف دغه ترجیز د سفر را بیان ک ډاکټر سید عالم مسعود صاحب ک تاسو راته وای تاسو د بشناخت او د لیدو کتو سفر لکله ور سره پیل سوی
تاسو ډیر مننه اکبر سیال صاحب ډیر په خسته انداز کې دغه ټول د ژوند باندې یو نظر واچولو ما ډاکټر خالق زیار صاحب د 1988 تر نن پورې یعنی دا دیش کال از یو مونږ یو ملګرتیا وا ملګری ډاکټرانو کې د ډیر فعال ډیر وطن دوست انسانو بیا ولسی تاریخ چې کله مونږ شروع کولو نو ما او ډاکټر مشتاق یو تصور پیش کړو نو فیصله دا کړو چې د دې نه تاسو کو چې جوړی کو کنه نو د یعنی دا اولنې په فاونډر کې د دې ډېر ضروری دی او بیا د زمنګ ته طرف نه د پښتونخوا وطن د تاریخ کلچر سماج او چې کوم زمنګ پولې پاتې شوی دی په دې باندې د تحقیقاتي کمیټې مشر شو یو نیم کال مخکې نو په هغه کې د دسر رحم شاه سهیلو محبوب بچاو رحم شاه ډوکیټو دغه دومره ژور نظر د ډاکټر خالق زیار صاحب په تاریخ په ادب د پښتونخوا په وطن بیا په خصوصي تور باندې د غریب ولس چې د اولنې کمیټې میټینګ چې کله راوغوښتې شو نو ده وویل چې ما خو دا سوچ وکړو ما دا تجویز دی چې دا تاریخ به پښتنو ته داسې وښیو چې مثلا پښتون او مغل پښتون او انګریز پښتون او ملا پښتون او خان پښتون یعنی چې کم انداز د بیان کو نو خواریکښ پښتون او توانګر پښتون د وی چې که په دې اندازې وکړو نو خلک به واوري او که کتاب صرف لیکو دا به دونه فایده ونه کړي نو موږ ټول اتفاق ورسره وکړو خو د بدقسمتۍ نه بیا دې بیمار شو په دې دوران کې د ده د سمره نځۍ چې کوم اکبر سیال صاحب ډېر ښایسته خبره وکړه سمره نځۍ کې چې د امن جرګه ده په دې کې د ده کردار د ډېر مخکې و نو د سمره نځۍ نن د ډاکو نه یا دهشتګردۍ نه د غلا نه بچته دا د هغه امن جرګې د وجې نه ده پاکې د ډاکټر صاحب کردار انتهایي زیات و بیا د مجموعی طور باندې د دنیا په چاپرچل باندې د وطن په چاپرچل باندې دنیا باندې د دن یو نظر دا دومره زیات ذهین انسان و چې د ده تلل د یو عالم مرګ دی دا یعنی وی سل د مرشه یو د مړه ممره دې موږ دومره قیمتي انسان و بیلو چې زموږ هغه تاریخ چې کوم رانه پاتې دی پته نشته د ده به بل کم یو موږ ته څوک ملاو شي چې هغه د ډاکټر خالق زیار په ځای باندې هغه ذمهواري سرته ورسوي چې کوم به ده رسولې خو د ده ډېره بدقسمته بیماري م وه ده ته پلازموسایټوما شوې وه چې کوم په چرته په ټوله دنیا په تاریخ کې 2500 کسانو ته شوې ده نو دغه مرض دته بیا وشو نو بهرحال ډېر افسوس
مننه ډاکټر صاحب دغه د چې کوم دا د چې خالق زیار صاحب چې کوم تصور وړاندې کړی دی د تاریخ بیانولو په اسانه توګه پښتنو ته پر دغه به نور هم خبرې کوو طاهر ځلان صاحب ستاسو ډاکټر خالق زیار صاحب له کله پیژنده او څنګه مو پیژنده
په لومړی سر کې خو د ارواخار ډاکټر زیار مړینا نه یوازې د هغې نږدې ملګرو سیال صاحب او ډاکټر صاحب ته غمرازي چې ورسره ځان شریک ګڼو بلکې هغه زمونږ د ټولو پښتنو مشر و موږ ټولو دپاره یو ډول د خواشینۍ ځای دی او ټول په دغه غم کې ځان شریک بولو لکه څنګه چې زما د مشران وویلې هغه دومره قداور او قامتدار سړی و چې د هغې مړینه واقعا د پښتنو ځوانانو دپاره د یوې اندېښنې وړ مسله ده ځکه مونږ ډېر د کم د فکر او د یو داسې مفکوري خلک ډېر کم لرو چې هغه د قام دپاره یو روښانه سباون غواړي مونږ کله چې هلته په پښتونخوا کې وو نو بېلابېلې ناستې مشاعرې کېدلې سیمینارونه وو کانفرانسونه وو نو ډاکټر صاحب زیار خدای دې وبخښي هغه خو مشر سړی وو مونږ ځوانانو نو دی لکه څنګه چې د نورو مشرانو پرې خبرې وکړلې فعال ډېر زیات وو ما چې څومره دی مطالعه کړې وو کوم ځایونو کې ته یې ما کتلی وو ډېر فعال وو او بله خوبي ډېره دا وه چې کوشش یې کوو ځوانانو سره ډېر زیات لکه بې تکلفه واوسېږي نو په پېښور کښې مونږ لومړی ځل ما ته چې لګېږي 2015 کال کښې مونږ سره لیدلي وو خو د دوی د فکر د دوی د خبرو د دوی د لیک د دوی د ویناګانو نه مخکې هم زه خبر وم نو هماغه تاثیر و چې ډاکټر صاحب خدای دې وبخښي مونږ ته همیشه بیادېده د هغې لیکنه به هم لوستلې او دا په ځانګړې توګه یوټیوب کښې به چې د هغې ویډیو راغلله تاسې باور وکړئ چې کله تاسې د هغې په سیاسي مسایلو باندې د وطن خبرې واورئ نو سړي ته به هیلې مونږ ته پیدا کېدلې چې ډاکټر صاحب به د وطن په مسایلو د پښتنو په مسایلو د قومي سیاست په اړه خبرې کړې وي نو همدا هغه څه وو چې د دوی پېژنګلو نه یوازې مونږ ته بلکې زمونږ په څېر نورو ډېرو هغه ځوانانو ته چې ډاکټر صاحب زیار یې نه و لیدلی هغوی ته اسانه کړې وه
شا مننه اکبر سیال صاحب بیرته تاسو سره زما تاسو سره نږدې په د سیمې په حواله د ادب له ډګر تاسو نوم لري په پښتنو کې او هغویم ډیر زیار ایستلی دي ستاسو د دوی ادبي ملګرتیا یا ادبي هلې ځلې کله پیل شوی وي که پر دغه اوس بیا لږ رڼا واچوئ
ګرانه داسې ده چې زمونږ په ملکنډ ایجنسۍ کې یو لویه تاریخي ادبي جرګه ده پښتو ادبي جرګه ملکنډ پښتو ادبي جرګه ملکنډ د پښتنو د قومي شاعر محترم رحمت شاه ساحل صاحب په مشرۍ کې د نن نه څلوېښت پنځه څلوېښت کاله مخکې پیل شوې وه زه هم د دغې جرګې کوم ډاکټر صاحب هم د دغې جرګې غړی و او بیا دا ده چې دغه جرګه وخت په وخت په ملکنډ کې خصوصا د ادبیاتو د پښتو ژبې د روزنې او پالنې لپاره کار کړی دی او کوي ډاکټر صاحب زما سیاسي استاد هم وو زما چې هلک وم ډاکټر صاحب زما نه په عمر کې تقریبا اووه کاله مشر و دی زمونږ د فلسفې استاد وو او مونږ سره به سړي سرکلې کولې زمونږ د ملکنډ ایجنسۍ د ډسټرکټ کمیټۍ سیټي هم وو نو مونږ ته به راته او زمونږ سړي سرکلې به کولې مونږ ته به مرسي فلسفه ښودله او مونږ به سره به تاریخ ادبیات کلتور سماجیات او دغسې بلا څیزونه به ډاکټر صاحب مونږ ته ښوده نو زما د ډاکټر صاحب سره د تیرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو کالو ملګرتیا او تړون دی زما زه داسې چې هم د ډاکټر مرګ ته لکه چې زما د ملک پیر مات شوی وي ځکه چې ډاکټر ژوندی و نو زه خو اسلام آباد کې یم او نو ملکنډ کې چې بس ښه بدې شوې نو ډاکټر صاحب باندې به هم زړه ډاډه وو اوس هغه نشته خو شکر دی د ډاکټر صاحب کورنۍ ډېره ښه علمي سیاسي او تعلیمي کورنۍ ده ډېره مضبوطه کورنۍ ده شپېته کسان په کې د ټوپک د ټینګولو دي یوه خبره بوریوال صاحب دا هم وکړم چې له بده مرغه څنګه چې د پښتنو هغه سماجي مسلې وي د ډاکټر صاحب دي یوه دښمني وه ذاتي او په هغې کې لسلس پنځلس پنځلس مړي د یو د بل اړخ نه شو بیا یو وخت داسې راغی چې په هغه دښمنۍ کې روغه وشوه او په هغه روغه کې د مرکزي کردار هم زمونږ درې ارواښاد ډاکټر خالد زیار وو چې د هغه په مرسته او ملاتړ هغه روغه جوړه وشوه ځکه چې ډاکټر صاحب د قلم خاوند و د فکر خاوند و د شعور خاوند و هغه ژوندي انسان و په انسان او انسانانو مین سړی و نو مونږ سره څلوېښت پنځه څلوېښت کاله د ژوند ډېر زیات نږدې تېر کړي دي ډېر ښه مو تېر کړي دي او زما په خیال کې څلوېښت پنځه څلوېښت کاله یو ځای تېرول ډېر ګران کار دی په دغه څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کې ما د ډاکټر یو قدم داسې نه دی کتلی چې دی په شاته دي ما د هغه په فکر کې چېرته لغرش نه دي لیدلی ما دا خپل تر تر پر پیډن کې حالت کې نږدې دی وو چې په کال 1978 کې چې افغان انقلاب وشو او موږ په دې سیمه کې لږیو یو کارم کوو په هغه وخت کې د هغه انقلاب د دفاع لپاره څنګه وحل په پاکستان کې د غرونو سره د وسپنو سره سرونه جنگولو هغه سرونه موږ په شریکه جنگولي دي خو شکر الحمدلله چې موږ نه زمونږ سر ټیک شوی دی نه مونږ چا غستی یو او نه مونږ چا پشا کړي یو نو ډاکټر صاحب داسې یو ننګیالی سړی وو چې هغه به د تاریخ په پاڼو کې ټول عمر له انشاءالله د هغه کردار د هغه رول د هغه سیاست د هغه فکر د هغه نظر دا به ژوندي وي اتلان نه مري بوریوال صاحب یاد لري چې اتلان
بالکل
هم نه مي خوشال بابا سلور شو کاله شو پیر روخان تلو نیم شو کاله شو مړ نه شو اصلا نن دې ډاکټر
مننه
خو ری اتل دې
مننه ډاکټر ډاکټر سید عالم صاحب، تاسو تر دې ولسی پښتونخوا ولسی تحریک وړاندې سیاسي هلو ځلو سابقه لري، فعالیتونه مو کړي دي، په فعال سیاست کې پاتې شوي یاست. آیا ډاکټر خالق زیار صاحب هم دغسې سابقه درلوده که نه، یوازې نظر درلود پر سیاسي تحریکونو باندې، پر پښتون غورځنګ باندې؟
نجی اغا دیر یعنی منگ دا ملگری ڈاکٹران پا نورلہ سوا ہوا تیا کی جوڑ کری ہو نو خالق زیار سب سر ملاقات ہم پا آگا کشے ہو شپگا تیا ہو یا ہوا تیا ہو شپگا تیا ہو نو پا آگا کی یو خو پدہ کی دا کمالو چی دی بچر تا ہم میٹنگ تا لیٹ نرات لو دویم خبر بداوا چی دی دب خپلا رائے وا وغا رائے با دمرا سنجی داوا دمرا پا خبر پویو دریم داوا چې د لکه څنګه چې اکبر سیال صاحب وی لکه په مالاکند کې دا ټولې رابطې زمونږ چې جوړې دي دا د دغه وجه نه جوړې وي. یعنی که هغه کې رحمت شاه سیال صاحب وو که اکبر سیال صاحب وو که دا سونه د ادبي جرګې دي یا د امن تیر د دوی جرګه ده چې کومه رسم رانیسي نو په هغه کې به همدغه د هلته بدلول، یعنی دی به یو پولو په دې کې به مکمل فعال کردار ادا کولو. په دې کې به یو وخت کې زما او د ان پی ترمنځ په ملګري ډاکټرانو کې فرق راغی نو دې زمونږ سره نه صرف ودرېدو بلکې د ده ودرېدل به دا سو چې دا سوال نه پیدا کېږي چې خالق زیار ملګری خدای دې وبخښي چې هغه خبره وکړي هغه یا بې توله وي یا هغه چېرته واپس واخلي. هغه یو سنجیده پوه په هر شي کې تکړه انسان و او هم دومره کار بیا کولو. بیا د ده کردار به دا هم و چې په ملګرو ډاکترانو کې یا په دلته بیا امن تحریک کې یا هلته دې به ټولو ته قابل قبولو. دې به داسې نه و چې د ده رایه به ټولو یعنی آخري او حتمي رایه ګڼله. دې د سټیج شوقي کتنه هم نه و، د دې تکرونو شوقي هم نه و، خود ده بچ کلم رای را تلالا مختصره بلکل ده نخی منز بیوشتلو او ده پا یو زی که نچر تا رستو شده ده نچر تا یره دلیلی
تایر زلان ده بلکتر خالق زیار صاحب یو لحو کسانو چوکش ده ده لرو برو پشتنو ترمنز ده یو والی و ده تاگ را تاگ و ده اڈیکو لپار فعالی عملن حلی زلی کهی تاسو په فکر دغه اړخ څومره مهم دی چلته په افغانستان ځوانان دي، ادیبان دي، شاعران دي، لیکوالان دي، عام ټولنیز فعالان دي، همدغه سي د پښتونخوا دي، دغه سي کردار چې د ډاکټر صاحب دغه څومره مهم دی د خلکو د ولسونو ترمنځ دراسه درسي د یووالي په حواله؟
بوریوال صاحب که تاسو د پرونه رئیسې دا د سوشل میډیا په ځانګړې توګه فیسبوک لیدلی وي نو هماغومره غمازي چې زمونږ د پښتونخوا ملګرو دوستانو کوله تقریبا که د هغه نه زیاته زمونږ بره ورونو پښتنو نه پي کړي نو یعنی زه داسې فکر کوم ډېر زیات خلک پرې دلته خفه وو. علت یې دا و چې د ارواښتیار فکر او د هغې هلې ځلې په دې برخه کې د دې جوګه وی چې خلک یې یاد وستایي او خلک یې یادونه وکړي او په درنه سترګه ورته وګوري. فکر کوم د هغوی همدغه کړنې همدغه فعالیت چې هغوی د بار او لار د پښتنو ترمنځ ژوندی ساتل غوښتل او په دې برخه کې هغوی فعال وو د دې چې سبب شوی چې هغوی دلته بره پوره نوم پیدا کړي. ځوانان ډېر ځوانان یعنی د حد په پښتونخوا کې ممکن ډېر یوازې شاعران د ډاکټر صاحب ارواښتیار سره آشنا وي او د هغې نوم نه او د هغې د خدمتونو نه واقف وي. ولې دلته په بره پښتونخوا کې افغانستان کې دلته د بېلابېلو ډلو خلک هغه پېژني د هغې د فکر نه خبر دي او د هغې یادونه کوي نو دغه راشه درشه په خپله ډېره لویه خبره ده. لکه څنګه چې سیال سی ویل اتلان نوم وي خو اتلان د ژوندي پاتې کېدو دپاره دې ته ضرورت لري چې هغه د یو قوم د تاریخ برخه شي. نو د تاریخ برخه انا اتلان جوړیږي چې د قوم په مسایلو کې شریکي. ارواښت زیار د پښتنو د افغان تاریخ د افغان سیاست د افغان مسایلو کې یو یو فعال سړی و. هغه چې ګوره شعرونه مو ویلي دي تاسې هغه د هغه زه یو څو شعرونه شریکول غواړم. هغه څومره د لر او بار د یعنی د یو قومي سیاست لپاره روښانه تصور وړاندې کوي. هغه وایي چې تل کړی د اور چې تل کړي د اور سره لوبې زه وګړی د یو داسې انغري یم د لطیف لالا دریا بابا د مخه زمین زیاره په هر یو خبرې یم. یعنی دوی هغه د خپل قومي هیروګان د قومي سیاست مخکښان لطیف لالا دریا خان دی یادوي. یا مثلا وایي چې دغه دی د پرونی مغول د سر دښمن یم د ننني مغول پیزار سموم د ورځ ژاړم کنګال کور د پښتون د شپې د غلو ډلې ته لار سموم. د اوسني حالات تاسو وګورئ دا فکر څومره درن دی. یا وایي چې زه چې نوي ټپه وکړو زه چې نوی ساز پیدا کړو د دې خاورې په سندره چې څه وشو هغه وشو جنګ دی پاتې پښتونخوا ته راخورېږي زه یې وینم د امو نه تر خیبره چې څه وشو هغه وشو او جنگ د لا د باد پرستو جنگ تباه کړو جنگ برباد کړو نور بزن ساتو د شر چې څه وشو هغه وشو. یا وایي چې لارې د حالاتو دورو ونیوي اوس په منډه نه ځم په قدم ځمه ژاړم خپل ټوټې وجود ته ځای په ځای زیاره چې کابل ته په تورخم ځمه. کله تاسو چې د ارواحات زیار دا ډول فکر د هغوی په شعرونو کې د هغوی په خبرو کې ګورئ لکه د یو ډېر لوی انسان د یو ډېر لوی شخصیت چې هغه د یو کور د یوې سیمې د یو ډلې دپاره فکر نه کوي بلکې د یو لوی ټبر دپاره هغه چته یو اکان دغه چې دا لوی فکر هغه نه لوی شخصیت جوړي او په نتیجه کې هغه یو تلکیږي. نو په دې برخه کې زه دا وایم چې زمون مشران مونږ ډیر کشران مونږ به د دوی په لارو ځو که زمون مشران دا غوړي چې واقعا د دې قوم د دې ملت د دې افغان تاریخ اتلان شي نو بیا مونږ ته په کار د ډاکټر صاحب یار په څیر فکر دی په لاره تګ دی ځوانان راټولول دي هغوی ته د پوهې هغوی ته د روښانتیا خبرې کول دي او هغوی په نتیجه کې د هر ډول سخت دریځیو په خلاف درول دي هغه که په ادبي لیولي که هغه په سیاسي لیولي که په اجتماعي برخه کې خو دا کار کوونکی دی او زیار صاحب خدای دې وبخښي هغه دا درک کړی او د هغې نور ملګري هم شته او مونږ به دا
مننه طرزلان مننه. اکبر سیال صاحب پښتانه لیکوال ډیر داسې فکر لري چې په پښتو کې شاعري روانه ده شپریمانه ده کمزوري شاعري هم ډیره ده او د معیار شاعري هم ډیره ده د دوی په فکر ژباړې ته ډیره له پردیو ژبو له نورو ژبو علمونه را ژباړل را ترجمه کول ډیر ضروری دي او د خالق زیار صاحب دې ته پوره پوره پام درې کتابونه د پښتو بغاوتونه د خاوره د خلق مات سانګونه د ژباړلې دي په دې اړه به هغه څه ویل یعنی چې ژباړه څومره ضروری ده له نورو ژبو پښتو ته علمونه اړول څومره ضروری دي.
په دې خبره هم کو بوریوان چې فوزو د ډاکټر صاحب شخصیت په دوه ټکو کې راټول کوم هغه دا چې د ډاکټر صاحب د ذهن د لحاظ مارکسټ او د زړه د لحاظ پښتون یعنی د هغه ذهن مارکسټ او د هغه زړه پښتون اغه ډاکټر سي بلومبه شيري مجموعه تلوسي یو مدمخ کې چاپ شوی دا اوس دین اډیشن هم چاپ شوی دی او تلوسي نوم کتاب په پښتنو کې چې د ډاکټر سي د شهره کتاب دی اغه ډیر زیات زه مندلې دی او نوې کتاب هم د ډاکټر سي بر روان دی په خپل ژوندانه اغه کمپوز کړی دی لا پرست نه دی لا دا کتاب نوم دی خپل رباب خپل نغمه دا به ډیر زر ډاکټر صاحب مینانو ته په لاس ورشي. د دې دوو کتابونو نه علاوه د ډاکټر صاحب درې ژباړې دي. یو ژباړه هغه د یو انګریز پولیټیکل ایجنټ د انګریزي ترجمې نه کړي دا خاور او دا خلک بل ژباړه هغه د یو بل انګریز لیکوال کتاب هغه ژباړلې دی په پښتو کې په سهیلي لویدیځ هند کې د پښتنو بغاوتونه او دریم آزاد خلیل جبران دی بروکن وینگز مات څنګه په نوم ژباړلې ده. دا څلور کتابونه د ډاکټر صاحب په مارکیټ کې موجود دي او دا د ژباړې نه به تاسو په تولیږي چې هغه څنګه ژباړل کېږي. د دې موقع نه یو پیدا لم او د ډاکټر صاحب خپل الفاظ د هغه مینانو ته پیش کول غواړم. په کال 2009 کې زما یو کتاب چاپ شو د موږ په کلي کې شعر مه جوړوې. په دغه کتاب ډاکټر صاحب یو مقاله لیکلې ده. پختنو کم پرستو او مترقی ادیبان و شاعرانو د دې اثر د تقاضے پر رنگ کے خپل لیکونه رنگ کړل اور د اجمل خټک نه تر سیاله پورې ټول په ټوله د پښتون قام د ګټه په پر کې ودرېدل او نن هم د خپل قام سره یوځای په هغه اور کې سوزي. کوم چې د امپریالیستي هېوادونو او د پاکستاني مارشلای رژیم او ادارو د سازشونو او د مذهبي جماعتونو د سیاسي دي که جهادي د منافقانه رول په نتیجه کې د پښتني وجود په هر اندام لګېدلې دی. دغه سي د ډاکټر صاحب ما ایو نظم په ډاکټر صاحب لیکلو غواړم چې هغه هم د دې خپلو ګرانو
سیال صاحب بخښنه غواړم. نظم ته به وروسته راسو. ما سره دغه یو خوندور غزل دی تایر زلان سره ځینې شعرونه ستا دغه یو سندره مور سره ده هغه به د خبرونې پای شي بوته پرېږدو.
بیخي
سمه ده. اوکې
دغه نظم زما په ګلدرو دی ورول اورونه دا په 2010 کې چاپ شو او یو نظم په دې کې شامل دی ډاکټر خالق زیار جلال دتی روخان دے ننگیالے دے خوشحال خان دے غزل کے دا حمزہ دے تفکر دا باچا خان دے جن فرس دے قام فرس دے دا نجیب روح روان دے پیال زکی پلنازے گم دا سائل مرد میدان دے. نو ڈاکٹر سے با دیر لوی سرے ہو او پا دا غنظر کی ما دو دری اشارے ہو کے بلکہ زد آوے ڈاکٹر سے باچا خان سانی دے تعلیم د خورولو د پاره چې عملاً ډاکټر صاحب څومره کار کړی دی په کوم ځای کې چې اوس د ده مزار دی. دې مزار سره جفت یو پرائمري اسکول دی هغه ډېر لنډ سم وړوکی اسکول و. ډاکټر صاحب په خپل ځمکه خرڅه کړه او هغې ته وویل چې بای دا یو وسره نور ځمکه یې واغسته چې دا اسکول عرب کې دا کلاو کې دغه سې د ښځو د سبق دپاره چې دومره ستړیاوې کړي دي اوس د هغه یو خوري قریش خان زما سره په ټلیفون غږېده. ما ته قریش خان وویي چې چېرې زموږ په خاندان کې دا ډاکټر خالق زیار نه وي نو امکان دا دی چې موږ اړو سبقونه نه ویلې. نو د ډاکټر صاحب چې څومره ډېرونه دي او خوري دي او شپېته ځوانان د هغه په کور کې دي او ټول اعلی تعلیم یافته دي او دا ټول کریډټ
مننه ډاکټر صاحب. سید عالم صاحب تاسو مخکې خبره وکړه چې ډاکټر خالق زیار صاحب دا تاریخ په یو نوې او بڼه او په بیل کړي توګه پښتنو ته وړاندې کول غوښته لکه د پښتنو سره چې په مشکل کې اخته دي هر بیل چپټر یا باب یې ورته بیل بیانول غوښته دغه څومره مهم دي. تاسو تاریخ لوستی دی د پښتنو. آیا ډاکټر خالق زیار صاحب ته دا تاریخ مبهم ښکاری دی که څنګه چې په دغه اندازې ورته وړاندې کول غوښته؟
بالکل جی. دا اول خو دغه سلور وړه کسان چې وو دا ټول تاریخ ډېر ما خو ډېر کم ویلې دي. دوی خو زما په نسبت ډېر عالمانو او ډاکټر صاحب خو ډېر زیات وو. ډاکټر خالق زیار صاحب خو د تاریخ صرف د پښتنو نه لکه د دنیا د نړۍ تاریخ د امریکې د برطانیې او د تاریخونو نه خو واقف وو. د انګریزي ډېر ماهر وو ځکه د انګریزي کتابونه د درې وړه چې ذکر وشو د هغوی ژباړه کړې وه ترجمه کړې وه. د انګریزي ډېر لوستا نو د تاریخ نه پویو بیا چې د په کم انداز کې مونږ ته وې نو مونږ ټول ورسره متفق شو چې او هغه وجه صرف دا وه چې د په تاریخ مطالعه دومره زیاته وه دویمه دا وه چې دې په دې پوهېدو چې پښتون کتاب ډېر کم لولي نو زه به پښتون په دې طریقه پوه کړم چې هغه ته په چې په انګریزي کښې ورته کلینیکل وایي او په پښتو کښې به ورته وایو چې د ولسي انداز کې چې که هغه ته زه دا ووایم چې دې خان تا ته فایده څه در کړې ده نقصان یې څه در کړی دی په مغلو کښې دی مغل په دور کښې یا د ملانو د لسه څنګه خوال خوړلې دي یا کومې تورې دې کړې دي دا مغل در سره څه وکړل او انګریز در سره څه وکړل او بیا په پنجاب در سره څه وکړل نو د دې د وجې نه بعد ده ته خپلې خامې ښکاره کېږي ده ته به خپلې خوبې ښکاره کېږي ده ته به په خپل خمیر کښې په خپل وجود کښې دا پته لګي چې زه اوس د دې نه څنګه راووځم مثلا مونږ یو لفظ لیکلی وو د ولسي تاریخ په شروع کښې چې پښتونخوا وطن یو یرغمال وطن دی نو ده را ته وویل چې په د یرغمال کښې یو څو ټکي ولیکه ما ټکي را ته وایه نو ده وایي یرغمال خو دې ته وایي چې د ده اقتصاد دې وګورو نو او هم کتو اقتصاد یرغمال سماج یرغمال کلتور یرغمال سیاست یرغمال دا که نن هم زمونږ په لیټریچر کښې دا څلور وړه دي دا د ده د وجې نه دي ځکه چې د ده لوسته دومره زیات دی عالم وو نو په که په دا نمونه شوی وې لکه څنګه چې د ده ده وې نو یو عام انسان به پرې زر پوه شوی وو چې زما تاریخ څه وو زه د کوم ځای ومه څنګه ومه اوس به چېرته وې که چېرته زه په تاریخ پوه شم په خپلو وسایلو پوه شم ده زمونږ د وسایلو د تحقیق دومره ستایل وو چې داسې ما یو ځای نه دي لیدلی چې ده دا ذکر نه یې کړی نو دغه د ده علم وو دا د ده پوهه وه دا یعنې بل او بیا خلوص او بیا دا چې لکه څنګه چې د اکبر سیال صاحب وویل ده چې په کلینک کښې ډاکټر پیسې سره څونه د غریب سره خیال ساتلی دی تاسو یقین وکړي چې د ده په کلینک کښې به د نیمو نه زیات مریضان د په فری کتل او په دې کښې هغه مریض چې د ده کلینک ته راغلی دی او دې د زکات حقدار دی ده ورته د خپل جیبه نه پیسې ورکړې دي د دومره رحمدل انسان هم وو
ښه طاهر ځلاند تاسو د افغانستان په ځوانو لیکوالانو شاعرانو کې یاست فعال یاست غونډې کوئ غونډې جوړوئ غونډو ته ځئ په لروبر کې ستاسو په خیال د خالق زیار صاحب چې کومه څرګنده کړې لاره ده د تګ راتګ د یووالي په ځوانانو کې د مطالعې له ادب او تاریخ او وطني سیاست سره پیژندګلوي پیدا کول دا د ځوانانو لپاره ته د ځوان په هیڅ څومرې مشال بورې د لارې څومرې روښانه کوي لاره ځوانانو ته
بوریوال صاحب د ځوانانو لپاره دا ډېره اهمه ځکه ده چې ورځ تر بلې لکه مشکلات د دغه فکر په مخ کښې ډېرېږي په ځانګړې توګه په پښتونخوا کښې نو هلته د ډاکټر صاحب فکر او د هغوی د ملګرو فکر ډېر ضروري دی نه یوازې دا چې زمونږ د ځوانانو دپاره بلکې زمونږ د قوم د ژوند دپاره زمونږ د قوم د بقا دپاره هغه ډېر ضروري دی نو د دې د تعقیبولو د هغوی پسې د تګ او د هغوی د خورولو دپاره اوس ډېرې لارې چارې شته چې هغه مونږ رابرسېره کولی شو راخیستلی شو او ګټه ترې اخیستلی شو زما د پښتونخوا د مشرانو ملګرو نه بالخصوص د ډاکټر صاحب زیار د ملګرو نه دا خواهش دی ځکه هغه سړی ډېر زیات سلبین سړی وو نو د ملګرو دوستانو سره به ډېر هر ځای ته ته په د هغه خپلې د پښتونخوا د سیمو په اړه هغه ډېره ژوره مطالعه لرله د هغې هغه څه یې هغه په خبرو کښې ویلي چې په کتابونو کښې نه شته دغه ملګرو سره چا سره یم چې د هغه ویډیو کیسټ یې هغې نه ویډیو جوړه کړي او هغه سوشل میډیا یوټیوب او دې باندې شریکه کړي همدا ډول چا سره یې په ټایپ ریکارډ باندې وي مواد هغه شریک کړي چېرته په غونډو کښې کومې خبرې هغې کړي هغه مذاکرات هغه خبرې هغه ولیکلی شي او هغه د نورو ملګرو سره شریکې کړی شي نو دا ډول به د ارواښان ډاکټر او نور د قانوني فکر لرونکو لیکوالو افکار له خلقو لمنوالو للستونکو پټ نه پاتې کیږي هغه را برسېر کیږي او موږ ته یو ډېر ښه لټریچر په داسې یو لټریچر پاتې چې هغه زموږ د قومي سیاست په جوړښت کې موږ ته ډېره هم تمانېدلی شي هغه را په برخه وي. نو لکه څنګه چې سیال صاحب دی ساحل صاحب دی دوی مشران دي هلته پښتونخوا کې په ځانګړې توګه د مردان کې ملکان کې چې د دوی سره کوم ځوانان دي دوی ته د دنده وسپاري چې د ډاکټر صاحب دغه ډول تقریرونه چې چېرته مرغه کړي ما دغه نن هم د هغه یو تقریر خوشبختانه نن هم ما د هغه یو تقریر لیدو چې ډاکټر صاحب مسعود عالم هم هغې ځای کې ناست و او دوی په قومي سیاست باندې خبرې کول باور وکړه هغه په یو کتاب کې نه دي شوي هغه خبرې دي چې چا هم نه دي ټچ کړي نو دا راښکاره کول پکار دي تر څو دغه ویره هلته ماته شي خلکو سره د خپل قوم د بقا دپاره کوم سوچ چې دی دغه ویره باید هلته ماته شي نو د دې لپاره ډاکټر صاحب اخو اروادی خادی اوس مړ شو دا هغه فکر داسې پټ پاتې کېدو ته باید پرې نه ښودلی شي دا ډول که په دې برخه کې سیال صاحب د دوی نورو ملګرو ډاکټر صاحب ډېر زیات ملګري لري که هغوی یو رول ادا کړه یو کردار ادا کړه او دا شیان را
باندې
د دوی مشرانو د دوی یعنې دغسې یو نسل به دوی روزلی چې د دوی مشرانو فکرونه به د خاور لاندې کېدو ته څوک نه پرېږدي او هغه به راجګوي
ډېر
توقو دا ده ځکه ډېر د کار خلک راشي ډېر د کار خبرې وکړي خو هغه په ریکارډ را نه شي هغه د تاریخ برخه نه شي. نو که زمونږ نوی نسل غواړي چې زمونږ راتلونکي ته یو نوی تاریخ لکه هغوی چې په خپلو شعرونو کې وایي پرېږدو نو دغه مسایل به راایستل په کار وي دغه ویډیوګانې دغه کوم بحثونه د کوم لیکنې چې په دې برخه کې شوي دا تر څو راټولې کړي او نوی نسل ته یو سیاسي لټریچر مونږ پرېږدو.
ډېره مننه. که اکبر سیال صاحب د پښتو چې کوم لیکوالان دي شاعران دي ادیبان دي دغه تر کومه ده چې موږ لیدلې دي یا مرکې ورسره کړې دي خبرې مو ورسره کړې دي د پښتو او د پښتونخوا وطن او د پښتنو د حقونو لپاره خو اسې په خوله ډیر خبرې کوي خو د زیار صاحب غوندې فعال خلک پکې ډیر کم دي ستاسو په خیال د یو شاعر او لیکوال ادیب لپاره په پښتون سیاست پوهېدل په هغه کې فعال پاتې کېدل څومره ضروری ده؟
دا دومره ضروری دی سمره چې د وجود د پاره وینې ضروری ده سمره چې د وجود د پاره روح ضروری دی لکه چې په خالی شعر لیکلو باندې سهم اون شي باید چې د شعر لیکلو سره سره پښتانه لیکوالان سماجیات لولي سیاسیات لولي اقتصادیات لولي خپل چاپېریال مطالعه ټولنه مطالعه کړي نو چې دا زنه وکړي نو ځکه چې دا وخت په پښتنو کې شاعر خدای پاک یو داسې سړی پیدا کړی چې هغه د دې ذمهوار دی چې هغه د ولس رهنمایي وکړي او په دې حواله ډاکټر صاحب ډېر زیات
سیال صاحب اورو
ډاکټر صاحب ډېر عملي سړی و هغه خیالي سړی نه و هغه د په یوټوپیا کې نه اوسېده هغه په عمل کې اوسېده هغه د پښتني خاورې کې کوم پښتانه تریخ حقیقتونه دي هغې پوهه و او د هغه خلکو چې زمونږ ټولنې ټوټې ټوټې کړه زمونږ په میلیونونو خلک یې مړه کړه ژوبل یې کړه درپدر یې کړه ټپیان یې کړه د هغه خلکو نمونه به یې اخیستل د هغې مزاحمت به یې کوو په ډاګ به یې کوو په جار به یې کوو. نو زه وایم چې که زمونږ د نوي کل لیکوالان شاعران ادیبان د ډاکټر صاحب د ژوند دغه یو اړخ هم را خپل شي نو دغومره به هم بلا کار وشي. زه فیض ځلان ته ډاډ ورکوم چې ډاکټر څه ویلي دي څه کړي څه لیکلي دي په دې کې به یو لک نه ضایع کېږي دا به ولس ته رسي. او زه د ډاکټر فیض عالم محسوس صاحب چې ډېرې خوږې درنې خبرې وکړې زه د تله مننه کوم چې هغې په ډاکټر صاحب باندې دومره خوږې درنې خبرې وکړې. نو زه دا وایم چې ډاکټر صاحب یو داسې سړی و چې هغه د پښتنو ایډیالاګ و هغه مفکر و هغه سکالر و هغه سوشل سکالر و هغه د سماج عالم و هغه د سماج په نفظونو پوهېده. زه ډېر حیران یم چې په زرګونو لکونو بې سړیتوبه خلک اتیا اتیا سل سل کاله ژوند وکړي او چې کوم د کار خلک وي کم د شو سوچ او د فکر او د شعور خواندانی هغه دغه د 50 کالو په عمر کې مرشي زمنګ ډاکټر صاحب شاه صابر د 50 کالو په عمر کې لاړ مرشي ورپسې دا د ډاکټر صاحب لاړ او دغه سي نه پوهېږم چې سبې کېږي د باشعور خلکو ژوند زه نه پوهېږم چې قدرت ولې کمی شوی دی
ڈاکٹر صاحب مننه سیال صاحب رسرو سی ڈاکٹر سید عالم صاحب لکه اکبر سیال صاحب د ادیب لپاره په سیاست پوها مهم او بلل ډیر مهم او بلل کله دی بل اړخ ورته ګور د سیاستوال لپاره دا څومره ضروری دی چې په ادب خبري او په تاریخ خبري په شعر خبري
ډېر ښایسته سوال دی چې تاسو بیا خصوصا د پښتنو سیاستدان یعنی اګه د پنجاب سیاستدان وي هغه ته والا که په دې کې یو پوهه ضرورت هم وي او د پښتون سیاستدان ته په کار دادا چې په خپل تاریخ هم پوهي په ادب هم پوهي په کلتور هم پوهي او د تاریخ په هغه نازکو نازکو مړونو پوهي دې په اقتصاد باید چې پوهي د بین الاقوامي مسایلو باندې پوهي او باید چې نور د پښتنو سیاستدانان د کلیوالو په شان کار ونه کړي دا اګریرین چې په انګریزي کې ورته وایو نن هم دا یو انټرویو لږ مخکې د ډوډۍ باندې کېدله چې مفسوس دا دی چې اوس که زما وزیر اعلی هر څوک وي که لیډر مې هر څوک وي که پارټي هر څوک وي د هغه دا فرض جوړېږي چاہ دے پختونخوا وطن پو بوزان پوئی کی پا بجلی پوئی کی پا گیسی پوئی کی پا مادنیات زنگلات پا ماربل پا ہر سے بنا زان پوئی کی چاہ پا دے زان نکی پوئی دے منگلا میدان نشی کٹلے دے با علا پوئی گی چی دے ادبم ادبی خلق ہم زان سروالی ادبم زان سروالی دے دمرا با ادب جبم وی دے دمرا ہر سلوستی می دے پا وسائلوں پوئی دے پا دے پوئی کی ته په خپل په دې پوي وی او لس په دې پوي کې چې دا پاکستان زما د لاس دی زه د پاکستان د لاس نه یم یعنی پاکستان چې نه مو پښتون وو پاکستان چې نه می پښتون بوي دا زمونږ سیاستان نه کوي او دا کول پکار دي
څه کو سیال صاحب تاسو په فکر چې کوم زیار صاحب هلی ځلې کړی دی د هغوی په کورنۍ کې خصوصا دغه دوه زامن چې دی لور چې ده هغه دی اړخ ته سب هغه لري مایل لري کنه
او بالکل لري هغه ډیر خبا زوکا ځوانان دي او نورې هم ډېره زیاته عالمه ده او پوهېږي په څیزونو باندې په ادبیاتو پوهېږي نورې په کورنۍ کښې ډېر لوی تعلیمي او علمي خلک دي په تېره د ډاکټر صاحب په کورنۍ کښې دا وخت چې کوم ډېر زیات د کار سړی موجود دی او موږ پې تر یو حده د ډاکټر مینه ماتولی شو او د ډاکټر ځای خدای کول سمڅه به هغه ونیسي او به نیسي هغه د ډاکټر صاحب یو وراره دی جوهر لونګین جوهر لونګین دا وخت په کنیډا کښې اوسي او جوهر لونګین ډېر ښه د قلم خاوند دی او هغه لګیا دی انګلیزي ادبیات هم ترجمه کوي او پښتانه ادبیات او دا څیزونه هم مخ په وړاندې بوځي نو د ډاکټر صاحب کورنۍ ډېره علمي ادبي او سیاسي او تعلیمي کورنۍ ده زما یقین دی زما د خدای پاک نه دا زه پر امید یم چې د ډاکټر صاحب دا خلا به په یو نه یو شکل کښې ځکه چې ګور چې د ډاکټر ځای هېڅوک نه شي نیولی ډاکټر وو داسې خلک کله کله پیدا کېږي تاریخ کله کله داسې د کار خلک د خون خلک د رنګ خلک پیدا کړي کله کله د هغه ځای ډ کول انتهایي مشکل او ګران کار دی خو یا دا د چې څوک ډاکټر په خپله یو ریفارمر وو یو سیاسي او تعلیمي ریفارمر وو هغه په خپله کورنۍ کښې دننه بلا ځوانان او بلا پېغلې زېږولي دي چې هغه په سیاسي او علمي لحاظ ډېر زیات تېز او ګړندي دي نو زما یقین دی تاسو به ډېر زر خبر شوئ چې د ډاکټر صاحب د دغه کورنۍ نه یو بل د علم څراغ دا مخې ته شی او هغه به انشاءالله
مننه سیال صاحب ډاکټر سید عالم صاحب طاهر ځلاند تللی دی تاسو څخه ما سره د زیار صاحب د شعر یو نمونه ده که تاسو اجازه راکوئ زه درته ووایم غزل
بلکل
ډېر خوندور غزل دی زما ډېر خوښ سو وایي چې د ارمان پر څلی ناست یم تویوم اوښکې رودونه د ارمان پر سلی ناست يم تو يوم اوش کی رودونه د سلګو په حساب شمارم د ریشي گریوان تارونه د خوجو خوجو یادونو د خوجو خوجو یادونو شهزادګي پکې اوسېږي خدای دې نکړي چې پیوند سي د زخمي زله پر هارونه او ستا د یاد می وای چې ستا یاد می زله لراغې اسویلې می د خولې ولاړل چې ستا یاد می زله لراغې اسویلې می له خولې ولاړل بیا می ځان ته را تازه کړل ایره مخی انګارونه او د حساس ذهن په د حساس ذهن په چم کې د ارمان د سلګو شور دی د حساس ذهن په چم کې د ارمان د سلګو شور دی وار خطا زغلی رازغلی جانانه خوشمن یادونه او یو کرشه هم نه ده یو کرشه هم نه ده د جانان پر لور تللې نجومیانو می کتلی په ډیر غور دی لاسونه او هر شپه چې رڼا مړکم تصور لغاړه ورکړم هر شپه چې رڼا مړکړم تصور لغاړه ورکړم ستا د کور په بتکو بل کړم د یادونو مشالونه او کم په څه د زیار تندی دی د اسمان له کهکشانه کم په څه د زیار تندی دی د اسمان له کهکشانه هلته څومره چې دی ستوري دلته هومره دی داغونه نو دا د خالق زیار صاحب یو غزل و ډیر خوندور و ستاسو ډیره مننه ډاکټر سید عالم مسعود صاحب چې راغست مصروف واست وخت م راسره راکه او پر ډاکټر خالق زیار صاحب م راسره خبرې وکړې همدغسې اکبر سیال صاحب ستاسو مننه د طاهر ځلاند ډیره مننه چې راغه په خپرونه کې برخه راسره واخیسته که ستاسو اجازه یې د هارون باچا په غږ کې د ډاکټر خالق زیار صاحب یو کلام دی هغه به د خپرونې په پای کې د هغه د مینوالو ډیر مننه ستاسو په مخه شار راځئ چې د هارون باچا د غزلې ته غوږ سو د کلام د ډاکټر خالق زیار صاحب دی
ساتلی هم یہ ٹال دے آشستالے بنے اسم پخبر لالے ہم یہ بیرد ساتلی ہم یہ ٹال دے آشستالے بنے اسم پخبر لالے آشستالے بنے اسم پخبر لالے جلال دے یا جمال دے آشستہ لے ونے وسم فخبل حال دے ہم یہ بیرد ساتھ لے ہم یہ ٹال دے آشستہ لے ونے وسم فخبل حال دے آشستہ لے ونے وسم فخبل حال دے آشستالے ونے وسم فخبل حال دے ہم یہ بیرد ساتھ لے ہم یہ ٹال دے آشستالے ونے وسم فخبل حال دے آشستالے ونے وسم فخبل حال دے داد پنجو سرکل میزل پریواسی ساد پنجو سرکل میزل پریواسی مشدان وائی چه قبر لزا وال دے آشستا لے ونے اسم بخبل حال دے ہم یہ بیرد ساتھ لے ہم یہ ٹال دے آشستا لے ونے اسم بخبل حال دے آشستا لے ونے اسم بخبل حال دے